امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
وسلوالو کسانو په هرات کې د یوې خارجي موسسې دوه کارکونکي وژلي دي. امریکا وایي چې روسیا په یوکرایني قواو باندې ډزې کوي او په غزه کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی ویشتل سوی 15 کسه وژل سوي دي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم په دې خپرونه کې اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. وسلوالو کسانو د افغانستان په لویدیځ کې دوه فنلنډیانې چې د هرات په ښار کې د یوې خارجي طبي خیریه موسسې سره کار کاوه وژلي دي. دغه ښځې چې د بین المللي مرستې د ماموریت یا IAM په نامه د یوې عیسوي موسسې غړې وې، هغه وخت د دوو کسانو لخوا چې په موټر سایکل سپاره وه ډزې پر وسوې چې یوه ټکسي موټر ته ورختلې. وسلوال کسان پیژندل سوي نه دي او تښتېدلي دي. د هرات د ولایت د روغتیا چارواکو ویلي دي چې دغه ښځې روغتون ته د رسولو په وخت مړې سوې. د IAM د مرستو رسولو موسسه د 1980 د لسیزې راوروسته په افغانستان کې په کار بوخته ده او په تیرو وختونو کې هغه تل د یاغیانو د حملو هدف و. طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په شمال کې 8 تنه خارجي طبي کارکوونکي وژلي دي او دا یې هم ویلي دي چې د هغوی هدف د عیسوي دین مبلغان دي. د فنلند جمهور رئیس ساولی نیستو پرون د پنجشنبه په ورځ په هلسنکی کې د دغو میرمنو د وژل کېدو په اړه د عدالت غوښتنه وکړه او وی ویل چې د مسؤولو کسانو سره باید حساب وسي. د فنلند صدر اعظم الکساندر سټیب ویل چې په افغانستان کې امنیتي حالات باید له سره تشخیص سي. له بلې خوا یوه ځانمرګه برید کوونکي د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ملک نواب وواژه. په پیښه کې د ملک نواب یو ساتونکی هم وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل چې دا پیښه د وزیرو په سیمه کې هغه مهال وسوه چې ځانمرګه د سیمه ییزو پولیسو د تلاشۍ د پوستې د دروازې سره نږدې ځان په بم ولزاوه. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امریکا په روسیې باندې تور لګولی دی چې په ختیځ یوکراین کې د یوکراین نظامي ځایونه د روسیې د خاورې څخه دننه ولي. او واشنگتن دا هم ویل دي چې ماسکو غواړي د روسیې طرفدارو یاغیانو ته ډېرې لوی او قوي وسلې ورکړي چې د کیف د قواو په مقابل کې وجنګیږي. د امریکا د دفاع د وزارت نه تا خو ویل چې روسي قواو پرون د پنجشنبه په ورځ په یوکراین باندې د توپونو ډزې کړې دي. هغه د روسیې دا یرغل په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو او د یوکراین د اردو ترمنځ ښکاره پارونه وبلله. د یوکراین نظامي قواوې کوشش کوي هغه ښارونه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي بیا ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې نتاخی ماری هارف وویل چې امریکا د خپلو استخباراتي ملګرو او دوستانو لخوا نوي شواهد لري چې روسان غواړي بیلتون غوښتونکو قواو ته ډېر درانه او قوي راکټ لاچرونه ورکړي.
یو ژورنالیست چې د سی این این تلویزیون سره د پاره کار کاوه په ختیځ یوکراین کې تښتول سوی دی چې دا په مطبوعاتي کارکوونکو باندې په هغه سیمه کې وروستۍ حمله ده. سینن پرون د انتون سکیبا د تشترول کېدو خبر خپور کړی دی. هغه د ورځې مخکې وسلوالو بیلتون غوښتونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې دونسک د یو هوټل څخه راوایست او وی وتښتاوه. سکیبا چې تېر اونۍ د مالزیا د مسافر وړونکو الوتکې رپورټونه بی بی سي ته استولې وه، د چهارشنبې په ورځ سینن ته په ټلیفون کې وویل چې د ده څخه د دونسک د امنیتي خدماتو په قرارګاه کې پوښتنې وسوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د ملګرو ملتونو چارواکو له دې کبله سخت قهر او خفګان څرګند کړی دی چې د اسرایلو د توپ یو مرمۍ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي باندې پریوته. په دې پیښه کې 15 کسه وژل شوي دي چې ملکیان او د ملګرو ملتونو مامورین هم پکې شامل وو. په دې ښوونځي کې د جګړو څخه تښتېدونکي خلک اوسېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې دی ډېر سخت مایوسه سوی دی، که څه هم چې د ملګرو ملتونو مامورین وایي چې دا تر اوسه لا په دقیقه توګه نه ده معلومه چې څه پېښ شوي دي، او دا یې ویل دي چې اسرائیلو ته د دغه ښوونځي د دقیق موقعیت په اړه معلومات ورکړل شوي وو. د اسرائیلو پوځ دا منلې ده چې قواوې دې ښوونځي ته نږدې د حماس له قواو سره په جګړو اخته وې، مګر دا یې نه دي ویلي چې د توپ هغه مرمۍ چې په دې ښوونځي کې لوېدلې هغه د اسرائیلو د توپخانې وه او که نه. اسرائیلو یو ځل بیا په حماس باندې تور لګولی دی چې ښځې او ماشومان د بشري سپر په توګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې نطاق چې فلسطینیانو ته مرستې برابروي وویل چې ملکیانو په دې جګړه کې چې هغه ورته د تعصف او ناامیدۍ جګړه وویله په کافي اندازه ستونزې ګاللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری یوې نطاق وویل چې د دې ښوونځي حمله دا ضرورت راپیدا کوي چې دا جګړه دې نوره ختمه سي. کیری همدا اوس په قاهره کې دی او د جګړې د اوربند لپاره هلې ځلې کوي.
د مالی جمهور رئیس ابراهیم بوبکر کیتا ویلي دي چې تحقیق کوونکو د الجزایر د هوایی شرکت د هغې الوتکې ټوټې پارچې پیدا کړي دي چې د بورکینا فاسو څخه الجزایر ته روانه وه او په لار کې ورکه سوه. ښاغلي کیتا وویل چې د دغې الوتکې ټوټې پارچې د مالی په شمال ختیځ کې لیدل سوي دي. هغه د اعلان په پلازمینه باماکو کې د یوې غونډې په جریان کې وکړ. د دې الوتکې د سپرلیو د ژوندي پاتې کېدو په اړه سمدستي څه نه دي ویل سوي. چارواکو ویلي دي چې په دې الوتکې کې ټولې 116 سپرلۍ وې. په لویدیز افریقا کې ډیره د فرانسې جټ جنگي جټ الوتکو په دې تحقیقاتو کې برخه اخیستې ده. مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي وه چې دغې الوتکې به شاید ټکر کړی وي.
د عراق پارلمان کوردي سیاستمدار فواد معصوم د هغه هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه انتخاب کړی دی. دا په داسې حال کې چې د دې ټاکنې څخه 2 ساعته مخکې وسلوالو کسانو 150 بندیان او 8 پولیسان چې د بغداد شمال ته د موټرو په یوه کتار کې روان وو ووژل. شپږ راویا کلن معصوم د خپلې کامیابۍ په برخه کې مخکې لا ډاډه و، ځکه چې کوردي ګوندونو د شپې ناوخته د هغه سره ملاتړ څرګند کړی و. په دې انتخاب سره چې پرون د پنجشنبې په ورځ وسو اوس د نوي حکومت د جوړېدو دپاره چې ډېر ځنډېدلی دی لاره خلاصه سوې ده، مګر د صدر اعظم انتخابول به شاید ډېر زیات مشکل وي او په خاص ډول بیا په هغه هیواد کې د شخړو او جګړو په زیاتېدو سره د نوي مشر انتخابول ډېر ګران کار دی. پرونی حمله په داسې وخت کې وسو چې بندیان د بغداد څخه تقریبا 40 کیلومتر لیرې د تاجی په ښارګوټي کې د یوې نظامي اډې څخه په 2 موټرو کې راخیستل سوي وو. دغو موټرو ته اول د سړک پر غاړه بم وچول سو او بیا یاغیانو ډزې پر وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د یاغیانو توندلارې ډلې چې اسلامي دولت نومیږي امر کړی دی چې د موسل په شمالي ښار کې دننه او د هغه په شاوخوا سیمو کې دي ټولې نجونې او ښځې سنت کړی سي. ټولې 4 میلیون جونی او شزی د دې فتوا تر حکم لاندې راتلای سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د اروپایي هیوادونو څخه غوښتي دي چې د هغو مهاجرینو د مرګ ژوبلې د کمیدو په اړه عاجل اقدامات وکړي چې د مدیترانې څخه اروپا ته ځانونه رسوي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ویلي دي چې سش کال تر اوسه پورې په دې سفرونو کې تقریبا 800 مهاجر مړه سوي دي، په داسې حال کې چې پروسه شکال په ټول کال کې 600 تنه مړه سوي وه. دغې ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې په تیرو 10 ورځو کې 268 تنه یا په اوبو کې غرق سوي او یا په کښتیو کې د تنفسي هوا د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د دغې ادارې رئیس وایي چې دغه وروستي تلفات دا ښیي چې دا بحران مخ په زیاتېدو دی. هغه د اروپایي حکومتونو څخه وغوښتل چې د ژغورنې چارې پیاوړې کړي او د پناه غوښتونکو لپاره د دې امکانات برابر کړي چې په چټکۍ سره تر خپل هدف پورې ځانونه ورسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کمپیوټري خرابۍ په وجه به په ټوله نړۍ کې د امریکا په سفارتونو کې پاسپورټونه او ویزې بندې وي. چارواکو په واشنگتن کې وویل چې د کمپیوټر دغه خرابي د تیرې شنبې په ورځ معلومه سوې ده او له کبله به په میلیونونو خلک چې د امریکا د سفري اسنادو ترلاسه کول غواړي په انتظار کښېني. د بهرنیو چارو د وزارت نطاقي ماري هارف وویل چې دا ستونزه په نړیواله سطحه ده او یوازې په یوه هیواد خاصو اسنادو او د ویزو په څرنګوالي پورې اړه نه لري. هغه وویل چې دا کمپیوټري ستونزه به د امریکایي پاسپورتونو ویزو او هغو امریکایانو په اړه چې په خارجي هیوادونو کې زیږي رپورټونه ماتل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې دا ستونزه حل کړي، مګر د هغې د حلولو لپاره وخت نه دی ټاکلی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. قدر منوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د پلټنې د نتیجو د منلو دپاره دواړو کاندیدانو دپاره یوه طرحه تیاره کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل سوې ده. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما وایي چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته یو وړاندیز سپارلی چې د دغه کمیسیون لخوا د تایید په صورت کې به دواړه کاندیدانو ترمنځ د رایو د بڼې د معلومولو په سر موافقې ته لاره هواره شي. په کابل کې د یوناما لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا وړاندیز د افغانستان د قوانینو، نړیوالو معیارونو او د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو غوښتنو ته په پاملرنې ترتیب شوی دی. د یوناما د دغه بیان له مخې په دې وړاندیز کې راغلي چې د رایو د باطلېدلو یا د منلو او یا هم د رایو په باب هره پریکړه چې د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې کیږي په کار دي چې په دې غونډه کې نړیوال او کورني څارونکي د کاندیدانو استازي او رسنۍ برخه ولري. د یوناما وایانده میرمن نیلا مبارز امریکا غږ شار علي سره په مرکه کې هیله خو ده چې ډیر ژر به په دې باب یو موافقه رامنځته شي.
مونږ د یوناما د تلاش په نتیجه باندې دوه میتونګونه مجلسونه درلودل، پرون چې د کاندیدانو د استازو د دوی د ناظرینو د بنډلي او ملي ناظرینو خوشبختانه دغه ناسته ډیره ښه او په ډیره سازنده توګه ارسره شو او نتیجه یې دا وه چې ځینې ټکي او وړاندیزونه د یوې جامع طرز العمل په صفت باندې د ټولو لخوا پکې یعنی موافقه وشو چې دغسې باید کار وشي. لکه څه کار پاتې ده تر اوسه پورې دوام لري.
میرمن نیلا مبارز وایي چې د کاندیدانو د اساسو ترمنځ د ملګرو ملتونو او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون په مزګریتوب دومره پرمختګ شوی چې له مخې به بیا د رایو د پلټنو بهیر ونه درول شي. د سې شنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو د اساسو ترمنځ د رایو د باطلولو او منلو په سر اختلاف رامنځته شو چې له امله د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د رایو د پلټنې بهیر د یوې ورځې لپاره ودروه. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې نن دا بهیر بیرته پیل شوی دی. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایان نور محمد نور وایي چې د کاندیدانو تخنیکي ټیم غړي د ګډې کړنلارې په سر لا خبرې کوي. نور محمد نور د ګډې کړنلارې په برخه کې لویه ستونزه هغه اچول شوي رایو په باب پرېکړه ګڼي چې رایه چونکو د رایو په پاڼه کې د تایید یوې کرخې په ځای دوه ځلې کرخې د خپلې خوښې کاندید د عکس مخې ته کش کړي دي.
دواړه کاندیدان باید یو واحد نظر ورباندې پیدا کړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون آزاد نهایي کې، او دوام قدم چې هغه د تفتیش په اساس باندې د ځینو صندوقونو یا ځینو رایو ابطال ده هغې ته لاره همواره شي چې هغه هم د تاسو مطبوعاتو ناظرینو مشاهدینو په وړاندې ترسره کیږي. نو تر اوسه پورې دغه دوام قدم ته لاره نه ده غوره شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو ډېر زر دا مسله نهایي شي. البته د ملګرو ملتونو سره او په عین زمان کې ملګرو ملتونو د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو سره په دې باندې کار کړی ده چې یو شمېر پرمختګونه په دې برخه کې
د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په سپارل شوي وړاندیز کې ویل شوي چې که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوناما د وړاندیز سره موافقه نه لري نو دا کمیسیون دي په خپل د همدغو مسلو ته په پاملرنې یو وړاندیز ترتیب کړي تر څو د کاندیدانو اساسو ترمنځ پرې خبرې وشي او په دې برخه کې یو موافقه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو ترمنځ د اختلاف له امله د رایو د پلټنې بهیر ډېر ورو په مخ ځي او په تیرو شپږ ورځو کې یو زرو ویش درېو صندوقونه پلټل شوي دي. دا کمیسیون وایي چې د کار د چټکتیا لپاره یې نن د پلټونکو ټیمونو شمېر یو سل اتیاو ته لوړ کړی دی چې هر شپ کې اتیا اتیا ټیمونه کار کوي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمعې په ورځ به ټیمونو شمېر 200 ته لوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اندونزیا نوی ولسمشر جاکو ویدادو ته د آزادو او شفافو انتخاباتو مبارکي وویله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو غوښتنه وکړه. ولسمشر اوباما د اندونزیا د نوی ولسمشر سره د سې شنبې په ورځ ناوخته پر تلیفون باندې خبرې وکړې.
ولسمشر اوباما وویل چې د انتخاباتو نتیجه چې په لړ کې ښاغلي جوکو ولیدو د پوز پخوانی جنرال پراباو سوبیانو ته د 6% زیاتو رایو په وړلو سره ماته ورکړي، چې جمله 8 میلیون رای اچونې ولسواکۍ ته د اندونیزیا د خلکو تعهد په ډاګه کوي. د آسټرالیا په ملي پوهنتون کې د چارو کارپو پیټر مکالی وایي سره له دې چې د ښاغلي ولیدو سیالو سوبیانتو داسې وښودل چې ګواکې د انتخاباتو نتایج به ونه مني، د ولسمشر اوباما ټلیفون د نتیجې غیر مستقیم تایید په ډاګه کوي. ښاغلی مکاوی داسې وویل:
نو داوټ دی الیکشن واز نوټ 100% کلین. There have been reports of hijinks
games. پدې کې شک نشته چې انتخابات سره مسله کې شفافه نه وو. د دواړو خواو د یو شمیر بنظمیانو رپورټونه خبره سی وو. خو د نړۍ په معیار انتخابات په تعجب او ډول شو، ځکه چې د انډونیزیا انتخاباتي چارواکي په خپل کار کې منظم وو او پروسه په منظمه توګه پر مخ وړاړه. په ځینو سیمو کې جنجالونه سته، خو ناظرین وایي چې په سیستم کې ستونزې سطحي وي او دا ستونزې د انتخاباتو مجموعي نتیجې ته کوم زیان نه پېښوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې اړیکو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې نوی ولسمشر سره به په ګډه کار کولو ته چې په لړ کې به د دواړو هیوادونو مشترک اهداف وده ومندي سترګې په لار دی. ولسمشر جوکو ویدادو به د اکتوبر په میاشت کې د لوړی مراسم اجرا کړي او د نومبر په میاشت کې به د ولسمشر اوباما سره په برما کې د ختیځ آسیا د هیوادونو په غونډه کې وویني. د امریکا او انډونیزیا جامع ملګرتیا د 2010 کال د نومبر په میاشت کې پیل شوه او تمرکز یې په انرژي، امنیت، تجارت، پانګه اچونې، ولسواکۍ، مدني ټولنې، تعلیم او تربیه او چاپیریال ساتنې اړوندو مسایلو باندې دي. ولسمشر اوباما هڅه وکړه چې د انډونیزیا د اوسني ولسمشر سره نږدې اړیکو ته وده ورکړي، ځکه د اوباما د حکومت هدف دا و چې د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې حضور زیات کړي. د آسټرالیا د ملي پوهنتون کارپو ګریک فیلی داسې وویل:
Indonesia is the world's largest archipelagic nation and it sits astride many of the major sea routes between the Indian Ocean and the Pacific Ocean.
او د هند سمندر او آرام سمندر په منځ کې پروت هیواد دی، چې همدغه موقعیت یې هم د تجارت لحاظ او هم د پوځي لحاظ د هیواد ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان غړی هیواد هم دی. بنا دغه هیواد په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره ډیر مهم هیواد دی. دا یو ډیر ښه فرصت برابروي چې نور سیمایز هیوادونه هم د امریکا سره همکاري زیاته کړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بشري حقوقو په رپورت کې پر انډونیزیا باندې نیوکه سوې ده چې دغه هیواد د ځواکونو لخوا د پرته له محکمې وژلو شفاف او معتبر تحقیقات یې نه دي کړي او دغه راز په رپورت کې د اقلیتونو د حقوقو د نه رعایت کېدو په هکله هم اندېښنې ښودل سوې دي. خو د چارو کارپوهان وایي چې نوی ولسمشر د راتګ سره به دغه مسایل ښه سي.
لاند او مهم خبرونه: وسلوالو کسانو د افغانستان په لویدیځ کې دوی فنلندیانې چې د هرات په ښار کې د یوې خارجي طبي خیریه موسسې سره کار کاوه وژلي دي. یوه ځانمرګه برید کوونکې د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ملک نواب وواژه. او امریکا پر روسیه باندې تور لګولی دی چې په ختیځ یوکراین کې د یوکراین نظامي ځایونه د روسیې د خاورې څخه دننه ولي. واشنگتن دا هم ویلی دی چې ماسکو غواړي د روسیې طرفدارو یغانو ته ډیرې لوی قوی ډیرې او قوي وسلې ورکړي چې د کیف د قواو په مقابل کې وجنګیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت ده. د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ خلک وایي چې د تیر اونۍ پیښې د خلکو په منځ کې ویر خپره کړې ده. دوی له حکومت څخه د دا ډول نورو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورت کې واوري.
نږدې لس ورځې وړاندې د پکتیکا اورګون ولسوالۍ د یوې خونړۍ پیښې شاهده وه چې له امله یې تر سلو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د ښارګوټي ډیری دوکانونه ونړېده او لسګونه موټر وسوځېدل. خو د اورګون خلک وایي چې لا تر اوسه هم د دغې ولسوالۍ په مرکز کې وضعیت پر عادي حالته نه دی راګرځېدلی او له یو شمېر خلکو سره په زړونو کې د نورو پیښو د رامنځته کېدو ویرې ځای نیولی دی.
زه حاجي سید شاه د اورګون اوسېدونکی یم او دا د مکه چې کوم د بازار خو به سقوط کړي ته خپل ویني چې هیڅ نشته بازار کې خلکو به دغه ویره کې دی چې مقصد نور د مکه ونه شي د ډار نه څوک بازار ته نشي راتلای کوم ضرورت سودا چې وي اغراشی پمنډای واخلی او بیرته زانو باسی بازار نه
د روژه میاشتې په دې ورسته یو کې خلک د کوچنی اختر دل منزل لپاره زنګړی خوراکي او غیر خوراکي شاین رنيسي خو د ورګون له زیاتره خلکو څخه د یادې شوې پیښې د قربانیانو غم او درد د راتلونکو کوچنی اختر خوشالۍ اخیستی دي عابد حسین هم د ورګون یو تن اوسیدونکو دای چې ورسته ځنوژن کې حمله ډیر نا امید کړی دی هغه چې د خفغان نخې لورای پر مخ کاری دی آشنا رادیو ته داسې وویل
دکانونه پټه په درولې دي خوشحالی لما بین وړی دی او د تیر روژه او اختر په پرتله دغه روژه او اختر بیخي سره خراب شو غمجن شو ګیراکان نشته چې ویني تاسې هیڅ شی نه اخترو ته نه خلی
د ورګون خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خلکو د آرام ژوند خوندیتوب لپاره د لوی داسې لارې کار واخلي چې له امله یې دا ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي چارواکي وایي چې د ورګون په خارګوټي کې د تېرې اونۍ د ځانوژون کې حملې د وژل شویو کسانو شمیر 950 ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان امریکا غږ ته وویل چې ورګون ته د جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهوري ریاست د یوه کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي تر راتګ وروسته د دواړو له لورې ژمنه شوې مرستې د قربانیانو کورنیو ته رسیدلې دي دغه راز د جمهوري ریاست یو بل تن کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله هم د روانې اونۍ په سر کې ارګون ته د خپل سفر په ترڅ کې د ارګون غم د ټول ملت غم وباله او د پیښې له قربانیانو سره یې د پوره مرستو ژمنه وکړه
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و د ټول افغانستان غم و هغه ورځ په ټول افغانستان کې ماتم و اوس هم خلک په دې ماتم ککړ دي
د جمهوری ریاست د دویم ځلی انتخاباتو دغه کاندید ډاکټر عبدالله تر جمهور رئیس حامد کرزی او ډاکټر اشرف غنی دوی ورځې وروسته ورګون ته تللی و او پر خلکو سربیره د ښارګوټي له هغې برخې حملېدنه وکړه چې موټر بم چاودنه پکې شوې وه د ورګون خلک وایي چې د ورګون ښارګوټی به د جمهور رئیس د فرمال له مخې په نوې بڼه جوړ شي مګر د یوې کونډې مور د یتیمو بچیانو د اوښکو پاکول به څوک پر غاړه اخلي او یا پر خپل بچي د یوې بورې مور د زړه د زخمونو پرهارونه به څوک جوړوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی تیر ماښام د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره په ارګ کې د کتنې په وخت هغه ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خارجي عوامل دخیل دي زموږ همکارې نوشابه آشنا د همدې موضوع په اړه د سولې د عالي شورا لویان انین الدین مظفری سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوو
د سولې خبرې اوس کوم حد کې دي
سولې خبره پروسه ده پروسه وخت او زمان غالي د سولې پروسه هم هغه سي نورمال روان ده کوم مخالفین ورونه چې د سولې پروسه سره ارتباط درلود اوس هم ارتباط لري خبرې اترې روان ده او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د انتخابات پروسه را روان شو د دې لپاره یو څه مصروفیتونه له انتخابات خاطلال و د سولې پروسه روان ده امیدوار یو چې ولسمه ته ورسیږي
د سولې اړې شورا څنګه دا تفکیک کولای شي افغانان خو د جنگ نه د مرګ ژوبل نه په تنګ راغلي دي دوی سولې د هغه چا سره غواړي چې دوی وژني نو بل اخره به سولې چا سره کیږي
د سولې عالی شورا پالیسی او تګلارې ډېر روښانه ده د سولې عالی شورا هغه خلکو سره غواړي چې سولې وکړي چې هغه افغانان دي او هغه غواړي چې افغانستان نور د جنگ او جګړې نه اوزي او افغانستان یو اوسا افغانان یو اوسا افغانستان او د سولې د نادت فضا ولري هغه افغانانو سره په دې کې شک نشته چې د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې داسې افغانان شته چې دا جنگ په هغه زپل سوې ده او هغه غواړي چې د جنگ د صف نه اوزي او د سولې په فضا کې ژوند وکړي
بله مظفری صاحب تاسو هم په جریان کې هستئ نن جمهور رئیس حامد کرزی د چین لخوا افغانستان د پاره د خاص ګمارل شوی استازي سره خبري کړې دي د سولې په تړاو چې خبره ته اشاره کړې و هغه دا ده چې د سولې خبرې باید د طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره وشي. د جمهور رئیس دا خبره د سولې عالی شورا ته البته د سولې د لاسته راوړلو په هلو ځلو کې دا څه یو پیام لري؟ د سولې عالی شورا خپل تګلاره کې بدلون راولي او یا که پاکستان په خپل پالیسي کې څه بدلون راولي؟ د سولې په پروسه کې د پاکستان دخالت یا رول څه نوې خبره نه ده؟
بله، د سولې عالی شورا تګلاره د په شل کې روښان ده او د رئیس جمهور ویلې ده چې پاکستان سره خبرې وشي بیا هم هماغه د سولې عالی شورا تګلاره تقویه کېږي. خو زه فکر کوم چې ډېر ضرور دا ده چې بین المللي ټولنې او همدارنګه منطقوي ټولنې په پاکستان باندې فشار راولي تر څو چې پاکستان خپل تګلاره بدل کړي او جنګي موقف او دښمني موقف یو خواته کېږي او د ګاونډیتوب د معیار په اساس باید دا وغواړي چې اما په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په دې کې شک نشته کله چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي د دې اسمان مثبت اثرات پاکستان ته هم تاثیر لري.
بله، افغانستان ته د چین لخوا ګمارل شوی خاص استازي ویلي چې په افغانستان کې سوله د چین لپاره ډیره مهمه ده او همدارنګه افغان حکومت هم په بار بار د چین سره په خو اړیکو ټینګار کړی دی. اوس کومې ښې اړیکې چې چین او پاکستان په خپلو منځو کې لري، آیا چین د خپل اثر رسوخ نه چې په پاکستان کې لري د یو فشار آلې په توګه کار اخیستلی شي او څومره به تاثیر ګذاره؟ آیا کولی شي چې د خپلو اړیکو نه د یو فشار آلې په توګه کار واخلي چې تر څو دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دوی صادقانه ګام پورته کړي؟ څومره د دې امکان ګوري؟
بېل شکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د چین او د پاکستان اړیکې سره ډېر ټینګ او ښې دي، نو که چیرې چینویان ووایي چې پاکستان باندې د دوستۍ د لارې نه فشار راولي چې تر څو سولې پروسې سره همکاري وکړي، زما په خیال چې دا یو مثبت نتیجه ورکوي.
ډېره مننه مظفر صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل راپور چې د ټیپ په نامه هم یادیږي خپور کړ. دغه راپور ډیپلوماتیکي او د پالیسي مربوط اړخونه هم لري چې هدف یې د حکومتي هڅو جاج اخیستل دي چې د کار او یا جنسي مقاصد لپاره د انساني قاچاق په اړه مبارزه ده. د سشکال په رپورټ کې په 1380 هیوادونو او سیمو کې د انساني قاچاق خلاف کوششونه سیړل سوي دي. په دغو هیوادونو کې د آسیا آرام سمندر نوي سیمې هم شامل دي. د امریکا په سنا کې د آسیا او آرام سمندر د چارو جرګې ته د انساني قاچاق په خلاف د مبارزې لپاره سفیر لویس سی ډی بیکا وویل:
We see both sex trafficking and forced labor. Even state-sponsored forced labor and the recruitment.
که هم په دې برخه کې پرمختګ سوي دي، خو د انساني قاچاق د مجموع 40 میلیونو قربانیانو د قضیلو جمله څخه یوازې 15 زره تشخیص سوي دي او په دې لار کې باید موږ ډیر څه نور هم وکړو. موږ د دواړو نارینه او د شذو د قاچاق او د جبري کاریګرو د قاچاق شاهدان یو. حتی ځینې وختونه د جبري کار لپاره د دولتونو د تمویل شاهدان هم یو. ځینې وختونه د ماشومانو څخه د عسکرو په توګه هم کار اخیستل کیږي. همدارز د مهاجرو څخه چې غواړي کار پیدا کړي هم ناوړه ګټه اخیستل کیږي. دا ټول حقیقي خلک دي، داسې خلک دي چې په مریتوب کې راګیر سوي دي، داسې خلک دي چې د قاچاقبرانو په لاس کې لوېدلي دي، او یا هم داسې خلک دي چې د دې لپاره چې د قاچاق قربانیان و کړیږي. دا نه یوازې زموږ په بهرنۍ پالیسی باندې تاثیر کوي، بلکې دې ته توجه زموږ وجدانی وظیفه هم ده. د امریکا په سنا کې د آسیا او د آزاد سمندر جرګې ته د آسیا او آرام سمندر په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سکاټ مارسل وویل: د ټیپ د کلنی رپورټ د مستقیم نتیجې او امریکا د کوششونو په اساس د ځینو بهرنیو حکومتونو چارواکي نور نو د قاچاق د تعریف غوښتنه نه کوي او نه هم دا خبره کوي چې د دوی په هیوادونو کې دي د انساني قاچاق په اړه ثبوتونه ورکړل سي. اوس زیات شمیر چارواکي په دې اړه پوښتنه کوي چې څه باید وسي چې د انساني قاچاق خلاف هڅې لا سرعت ومومي. امریکا د نورو هیوادونو سره په هغو هڅو کې کار کوي چې هدف یې په اوسنی عصر کې د مریتوب سره مبارزه ده او د داسې پالیسیو او کړنلارو جوړول دي چې د انساني قاچاق په اړه څیړنو ته لار هواروي.
قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خو هیر مونږ نسی چې موږ بل خبرونه هم لرو، هغه به ورسره تاسو واوري. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوري. تاسو زموږ سره اوسئ.